امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنای د امریکا غاک د آشنا رادیو ماخمنې خبرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په جنیو کې د افغانستان په اړه دوردنی نړیواله غونډه پیل شو. په غزنی کې درې امریکایي عسکر په چاودنه کې وژل شوي دي، او یوکران کې د روسیې سره د جنجال د پیل کېدو سره سم فوجي حکومت اعلان شوی دی.
نن د د سیشن به ورځ د قوس میاشت شپږمه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 8 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې درته د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مراجعین د سختو ستونزو سره مخ دي.
د پولیس او اسکر د چرندې پایپ وهلې ده، د سارې درې پایپ مخبل په دښاو د دغه اسکرو د لاسنه.
په اوروزګان ولایت کې د پولیو یو نوی پیښه ثبت شوې ده.
دا زمون لپاره واقعاً بیا هم یو خوشنوونکی خبر وسمو. 14مه د پولیو پیښه په دې حوزه کې مثبت
خبرونه کې جنیو کې د افغانستان په موضوع پیل شوی کانفرنس په اړه درته مرکه او رپورټونه هم لرو چې وار په وار به وروسته خبره شي. اوس په موکې د سیمې او نړۍ پوره خبرونه ده چې زه او متی الله عابد درته وایم.
د افغانستان په اړه د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې په ګډه د جنیوا غونډه نن سه شنبه د ورځ په پلازمینه جنیو کې پیل شوه، خو د دغه کانفرنس اصلي غونډه به سبا د نومبر په 13مه جوړه شي. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په کوربتوب په دغه جوړیدن کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملګرو ملتونو سرمنشي، د سیاسي چارو مرستیال رومیزری دی کارلو، او د دوه شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا منسلان، د 15 نړیوال سازمانونو استازي، او د افغانستان او د نړۍ د ځینو هیوادونو مدني فلان هم پکې برخه اخلي. د غونډې په اړه به وروسته د جنیو نه د خپل خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ هم تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د ولسمشر میرمن وی په افغانستان کې خزې په حساس موقف کې او د انتقادونو تر سخت فشار لاندې کار کوي. رولا غنی نن سه شنبه د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه په غونډه کې وویل:
Today in Afghanistan we are indeed at this critical juncture where every woman who's being given a decision making
نن په افغانستان کې موږ په داسې حساس حالت کې یو چې هر خزه ته چې د پریکړو کولو لپاره څوکۍ ورکړل شوې په ټیټه یا لوړه کچه، هغه خزه تر سخت نظارت لاندې او د هغه هر مسلکي حرکت تر سختو انتقادونو لاندې څیړل کیږي. په وروستي څلور کلونو کې د نړیوالې ټولنې او د ملي یووالي د حکومت په رهبرۍ کې د سیاسي ارادې له برکته ډیرو خزو په سیاسي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړ، خو ټولو ته یې د بریالیتوب لپاره ضروری روزنه نه ده ورکړل شوې. میرمن غنی زیاته کړه چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ښځو مسلکي روزنې پر پروګرامونو پانګونه کیږي.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د توقیف څخه د سیمه ییز غیر مسؤول قومندان علي پور د خوشی کېدو وروسته د ملي امنیت لخوا یو ویډیو خپره شوې چې علي پور په ځینو مسلو حکومت او د امنیتي ارګانو سره ژمنه کړې. په خپره شوې ویډیو کې علي پور وایي د قومي مشرانو په ضمانت حاضر دی چې د دقیقاتو تر بشپړېدو په کابل کې پاتې شي او امنیتي ارګانو ته د ځواب ویلو لپاره ورشي، او تر هغې چې په ده لګېدلي تورونه پاک شوي نه وي په غونډو کې به ګډون هم نه کوي.
حاضر هستم با ضمانت بزرگان و مسفیدان تا تکمیل شدن تمام مراحل قانونی تحقیقات در کابل در یک مکان مناسب بود و باش اختیار.
بل خو د ملي امنیت مشر محمد معصوم ستانگزی نن د مشران جرګې په استجواب غونډه کې ویل چې تر اوسه علي پور د امنیتي ارګانو تر څار لاندې دی، او هر کله چې د حکومت اقدامات پای ته ورسېدل محکمې ته به وړاندې شي.
ام صرف بیانی ازوره که به مردم جمع کرده برشان گپ میزنه و برشان میگه که ما خودم حکومت هستم، ما خودم دولت هستم، ما پروای هیچ کس ندارم، از خود بیرق و یه چیزا دارم. آیا این نقص حاکمیت ملی است یا نیست؟
د ملی امنیت ریاست د اعلامیه لمخې قماندان علی پور په یو شمېر جنایي پیښو کې ګرم او د هغه د خوشې کېدو پرېکړه به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې کوي. د ملي امنیت ریاست ویلي چې قماندان علی پور د یو 50 کسیزې غیر مسؤولې وسله والې ډلې مشري کوله او هغه په یو شمېر ولایتونو کې په یو شمېر جنایي پیښو کې هم لاس درلود.
په افغانستان کې امریکایي پوځیان وایي چې درې همکاران د غزنی په ولایت کې د یوې چاودنې له امله وژل شوي دي. د امریکایي قواو په اعلامیه کې راغلي چې په پیښه کې درې پوځیان او یو قراردادي مامور وژل شوی دی. په عین وخت کې پرون ناوخته د یو بل وژل شوي عسکر جنازه له افغانستان متحده ایالاتو ته راوړل شوه. دغه مړی د دلور ایالت په ډنور هوایي اډې کې کورنۍ ته وسپارل شو. د غزوان پوځي چې لینډرو جاس نومېږي درې ورځې مخکې په هلمند ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو.
ملګري ملتونه وایي افغانستان اوس مهال د څو لسیزو له راخوا د سخت دی وچکالی سره مخامخ دی او دغه وچکالی د دې سبب شوی چې په لسګونو زر افغانان خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا د یونیسف ادارې نن د سه شنبې په ورځ وویل چې یوازې سکر شاوخوا 230,000 افغانان د وچکالی له وجې په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د خپلو کلو او سیمو څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې سازمان وایي چې په وچکالی ځپلو سیمو کې افغانان اړ شوي چې درې وخته ډوډۍ ونخوري او د ژوند د پاتې کېدو لپاره خپل څاروي خرڅ او یا هم خاورونو ته مخه کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په پاکستان کې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او موږ باید د افغانستان د سولې په پروسه کې له نورو شریکوالو سره یو ځای رول ولوبو. نوموړی همداشان وایي هېواد یې پر خپله خاوره یوه تپل شوې جګړه کړې چې له امله یې پاکستان ستره اقتصادي بیه پرې کړې او ټینګار کړی چې په راتلونکي کې پر خپله خاوره په دې ډول هیڅ جګړه کې برخه وانخلي. عمران خان دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ افغان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان سیمې ته د سفر پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا په مهال کړي.
او اوس د نړۍ ځینې مهم خبرونه. د اوکراني کښتیو د درولو په سر د مسکو او د کیو د لانجې د زیاتېدو سره سم د اوکران پارلمان د 10 ورځو لپاره د فوزي حکومت د اعلانولو طرحه تصویب کړه او په ملک کې فوزي حکومت قائم شو. نور حال د زامن مومن نخلو.
د اوکران پارلمان پرون د دوشنبې په ورځ د هغه قانون مسودې ته مثبت رایه ورکړه چې لمخې په دې هیواد کې 10 ورځې فوزي حالات جاری کیږي. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې روسي ځواکونو په تورې بهیرې کې د روسیې لخوا تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې په اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او درش ماڼوګان او درې کښتۍ ونیولې. له دغې پیښې سره د کیف او مسکو ترمنځ کړکېچ یو نوي پړاو ته رسېدلی دی. دغه قانون سر له سبا نه یعنی د نومبر د 18 نیټې نه عملي کېږي. د اوکراین او روسیې ترمنځ اړیکې د شنبې له پیښې وروسته نور هم کړکېچن شولو. لږ تر لږه شپږ اوکراینی ماڼوګان ټپیان شول او کښتۍ د روسیې لخوا ونیول شولې.
د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د ممکنه مداخلو د څیړلو پلاوي مشر رابرټ مولر ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پخوانی مشر پاول منفورد پلټونکو ته دروغ ویلي. منفور چې د مالی جرمونو په خاطر په 10 کاله قید محکوم شوی و ژمنه یې کړې وه چې په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د معلومولو لپاره به له مربوطه ادارو سره همکاري کوي. د دې کار په بدل کې پر منفورد لګېدلي الزامات رفع کړای شول. د مولر دفتر ویلي چې منفورد خپله ژمنه ماته کړې او د فدرال قوانینو په خلاف یې پلټونکو ته دروغ ویلي. منفورد اوس په زندان کې دی او د بند مودې د تیرولو لپاره د قضا حکم ته انتظار باسي.
او وروستی خبر دا ده چې د هندوراس د ولسمشر رور خوان انتونی هندوراس د کوکینو د صادرولو په تور په امریکا کې توقیف شوی دی. دغه 40 کلن سیاستوال د جمعې په ورځ په میامی کې محاکمه او سملاسي توقیف خانې ته ولیږل شو. د محکمې په حکم کې راغلی چې هرندس د نشه یي توکو او د پیسو د انتقال لپاره رشوت ورکړی او رشوت یې اخیستی هم دی. هندوراس په ځان لګېدلی تورونه رد کړي دي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا. د سویس په پلازمېنې جنیوا کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په کوربتوب د افغانستان لپاره د جنیوا 2 ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د دغه کانفرنس اصلي غونډه سبا ده. خو نن د ولسمشر غنی او نورو چارواکو پښتون کې حاشیوي ناسته تر سره شوی چې زمون همکار رحیم ګل ساروان جنواته تللې او دارا پورې برابر کړی دی.
د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې د جنیوا کانفرنس نن د څلورو لوی حاشوي غونډو په ترسره کولو سره پیل شو. د جنیوا کانفرنس چې دوه ورځې نه دی سبا یاستی ناسته ده. په دغه کانفرنس کې د افغانستان د حکومت تعهدات د بروکسل په کانفرنس کې چې کړي تر څېړنې لاندې نیول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال ټوبي لینزر خبریالانو ته وویل چې د جنیوا کانفرنس د بروکسل په کانفرنس کې د څلور کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو د مرستو ارزونه ده چې دوه کاله پرې اوښتي دي. ملګرو ملتونو افغان حکومت وکتله چې د دغو تعهداتو چې دوه کاله وچي او دوه پاتې دي ارزونه وکړي تر څو دا معلومه کړي چې د اصلاحاتو اجنډا څنګه روانه ده. د جنیوا کانفرنس په لومړۍ ورځ څلور لوی حاشوي ناستې درلودې. د ښځو د ځواکمنتیا ناسته د ولسمشر د لومړۍ میرمنې رولا غنی له لوري پیل شوه. ولسمشر غنی خصوصي سکتور ناسته پرانسته. په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سوداګریزي پراختیا او په دې برخه کې د اصلاحاتو یادونه وکړه. د ولسمشر په سبانه غونډه کې به مهم موضوعات کوم کوم وي؟
سبب عمومی کانفرنس خپلوی اول ته جمهور رئیس وینا لري او په دې وینا کې به جمهور رئیس بازی نوی خبري او نوی اعلانات د سولې او د عمومی موضوع او ځا په برخه کې ولري الته چې هغه به سبا ان شاء الله بس پر کو او نن هم جمهور رئیس دو جانبه ناسي د ایران د بهرنی چارو وزیر سره د امریکا د بهرنی چارو معین وزیر سره او بعض نور مملکتونو نمائندگان چې راغلي د غو سره به جلا ناسي ولري.
اجرائی رئیس عبدالعبدالله د وچکالی او د غذایی مسؤلیت او د ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو ناستې مدیریت کولې. ملګري ملتونه وایي چې په 2013 کال کې 3.5 میلیون افغانان وچکالی ځپلی دي. د جنوا په دې کانفرنس کې د مدني ټولنو فعالانو هم برخه اخیستې وه. ځینو یې دا ناسته سمبولیکه بلله.
دغسې پروګرامونه او کانفرنسونه خپل اهمیت صرف د تشریفات او د خپل د تعهداتو د رسمي کولو په ارتباط باندې لري. دا غینه زیاتره اهمیت خو هغه دی چې په داخل د افغانستان کې موږ داسې کارونه وکړو چې افغانستان په خپل په خو دريږي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو را ورسته دا د نړیوال ټولنې دریم کانفرنس دی چې د افغانستان په تړاو دایروي. تر دې مخکې په بروکسل او وارسا کې هم نړیوال ټولنې له افغانستان سره د مرستو په تړاو کانفرنسونه لرل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ کې د ویزو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده. ولسی خلک وی په اونۍ ویزې نشي اخیستلی. عوام خلک له سختو ننګونو سره مخ دي. خلک تور پورې کوي چې د قونسلګرۍ او حکومت مامورین د پیسو په بدل کې ویزې ورکوي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
جلال آباد ښار کې د فوټبال لوبغالي مخې ته هر ورځ سلګونه کسان ولاړي، لکه قیامت لچا ورور، لچا خور او لچای میرمنه. خو دا هر څه د ویزې اخستو پسې ګالي. ځینې همدغلته له ماښامه د دیوالونو څنګونو ته ناستې، شپشي او سهار خو ډېرې تش لاس بیرته ستنیږي. ډېره ستونزه میرمنو ته ورپېښه ده، وایي پولیس په ډانګو او کنداغونو وایي. وی وی په خوابه د پاکستان قونسلګری مخې ته ستونزه وه. اوس به اول حکومتي مامورین په پاسپورټ ټاپه وایي او وروسته به قونسلګری ته د ویزې پسې وروړل کیږي، ځکه نو پر حکومتي مامورینو د پیسو اخستو پراخ تورونه دي.
ټاپه ته یو کس ولاړ دی، منظم جوړ کې 15 کسان ټاپه ته کې امضا وکړي، دغه وکړي نو مشکل نشته. مونږ ته پوښتنه دا یو کس ناز دی، یو ګنټه کې یو پرچه ټاپه کوي.
زمون والی سے دغه درخواست خیر دی، یو کس تعین کړي دغه فرمی دی والی دنه دی ولا ټاپه کې بیا خلکو ته ورکی.
ډیر سپینګری او ناروغان به خود شي خو ویزې نه کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي ستونزه په دوی کې نه، قونسلګری کې ده. د والی ویان عطا الله خوګنه
ولایتي ادارې پټول تبان سر د قونسلګری اړه باندې ویزو ستونزې د حل په موخه د بهرنی چارو ادارې په همغږي خلیزلی وکړي. متاسفانه چې هغه هوکړي چې زموږ د بهرنی چارو ادارې سره او وزرګر تر منځ شوی وي د وزرګرۍ مسؤلینو وفا ونه کړه. دوی ژمنه کړې وه چې هره ورځ به تر 1100 نهایي 1400 پورې کسانو ته ویزې ورکوي. په داسې حال کې چې دوی اوس یوازې 800 کسانو ته ویزې ورکوي چې دا حجم ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې تر څنګ دوی ژمنه کړې وه چې د دوه میاشتو په موده کې به کنسلګرۍ د ویزو چاره خصوصي سکتور ته سپاري. متاسفانه چې دا چاره یې هم ترسره نه کړه.
بله لویه ستونزه ولایتونو ته د وربیلو شوو ورځو ده. خلک وایي عدالت پکې نه دی شوی. ځینې داسې ولایتونه شته دی چې سلګونه کسانې دا څو میاشتې زی راځي خو ویزې یې نه کېږي. مونږ هڅه وکړه پر دغه مسله ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ له چارواکو سره هم وغږیږو، خو هغوی په دې اړه څه نه وایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د مرکزی امریکا د هیوادونو کډوالو ته د راتلو اجازه نه ورکوي. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. د اوکراینی کشتیو د درولو په سر د مسکاو او کیف د لانجې د زیاتېدو سره سم د اوکراین پارلمان د دیرشو ورځو لپاره د پوځي حکومت د اعلانولو طرحه تصویب کړه. د تازه پرمختګونو حال به په رپورټ کې واورئ.
د اوکراین او روسیې ترمنځ اړیکې د یک شنبې له پیښې وروسته نور هم کړکېچنې شوې. لږ تر لږه شپږ اوکراینی ماڼوګان ټپیان شول او کشتۍ د روسیې لخوا ونیول شوې. اوکراین سمدستی د کشتیو او ماڼوګانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. وضعیت دومره خراب شو چې د اوکراین ولسمشر د پوځي وضعیت د نافذېدو غوښتنه وکړه.
یک پرزیدنت یک ورخوونی غولونه کومه
د اوکراین د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه د اساسي قانون پر رڼا کې ما خپل فرض ادا کړ او د نوومبر د 28 نیټې څخه مې په ټول اوکراین کې د پوځي حالت د انفاذ امر ورکړ. دا پنځم کال دی چې روسیه زموږ د هیواد په وړاندې جګړه روانه کړې ده، خو د اوکراین په جنگي کښتیو باندې برید دا یرغل یو نوی پړاو ته واړوو.
پارلمان د ولسمشر پروشینکو غوښتنه ومنله او پوځي وضعیت سر له سبا عملي کیږي. د 2014 کال نه راپدې خوا چې د روسیې سره د کریمیا د الحاق نه وروسته د مسکو او کیف اړیکې خړې پړې شوې، دا لومړی ځل دی چې اوکراین دا ډول اقدام کوي. ناتو د اوکراین ملاتړ کړی او د مسکو اقدام غندلای دی.
د اوکراینی ماټوګانو او کشتیو په وړاندې د پوځي قوت استعمالول هیڅ توجیه کېدای نشي. موږ په روسیه غږ کوو چې هغه اوکراینی ماټوګان او کشتۍ چې پرون یې نیولي ژر تر ژره خوشې کړي. موږ دا هم وایو چې له زغم نه کار واخلئ.
اوکراین په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي هغې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره د دې وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
امریکا به هغه بندیزونو ته دوام ورکړي چې د کریمیا د غصبولو له امله یې پر روسیې لګولي دي. د روسیې لخوا د وضعیت دا ډول خرابېدل به دا مسأله نوره هم پیچلې کړي. روسیه باید د نړیوالې سولې او امنیت په اساس خپل غیر قانوني چلند بند کړي او په اوبو کې د ټولو هیوادونو د آزاد تګ راتګ حقونو ته درناوی وکړي.
روسیه بیا ادعا کوي چې اوکراینی کشتۍ د روسیې اوبو ته د اجازه پرته ننوتلې وي او هغوی یې پارولې دي. مسکو د ولسمشر پروشینکو لخوا د پوځي وضعیت نافذېدو باندې نیوکه کړې او ویلي چې هغه هڅه کوي خپل شهرت د مارچ میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو مخکې ډیر کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د گذر نوې پیښه په روزګان کې نن سب چې په دې اکلام رپورټ لګرو ساوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د مرکزی امریکا د هیوادونو کډوالو ته د راتلو اجازه نه ورکوي. زرګونه کډوال د مکسیکو په سرحد کې پراته دي او امریکا ته د اوښتو هڅه کوي. ولسمشر د دغه خلکو د مخنیوي په خاطر د امنیتي مامورینو له اقداماتو دفاع کړې ده. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
ولسمشر ترامپ وایي متحده ایالات یوازې د هغو خلکو هرکلی کوي چې له قانوني لارو هیواد را داخليږي.
دا کار له ډېرو کلونو راهیسې روان و. اوس لا ډېر خلک را روان دي، ځکه چې زموږ اقتصاد ډېر ښه شوی دی. پخوا به خلک همداسې بې اسنادو را روان ول، له دې وروسته به داسې نه کیږي.
تیرونۍ د امریکا سرحدي ساتونکو پر هغو سلګونو کډوالو اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ چې د مکسیکو څخه یې امریکا ته د ننوتلو هڅه کوله. ولسمشر ټرمپ د سرحدي ساتونکو د مرستې لپاره زرګونه سرتیري سرحد ته لیږلي دي او د اوښکې بهوونکي ګاز کارول یې هم سم کار وباله.
ضرورت و چې استعمال یې کړي، ځکه چې ځینې ډېر قوي کسانو رامنډه کړې وه او دوی غاز استعمال کړ. خلاص خبره دا ده چې هیڅوک زموږ نه نشي راتلی پرته له دې چې قانوني اسناد ولري.
د مکسیکو پولیسو هم لسګونه کسان ولیدي چې امریکا ته یې د ننوتلو هڅه کړې وه. د امریکا سرحدي ساتونکي وایي دوی هم 9 کسان ولیدي چې غیر قانوني را داخل شوي وو. په خپله کډوال وایي په هندوراس کې له بېوزلۍ څخه راتښتېدلي دي او امریکا ته له ننوتلو پرته بله چاره نه لري.
موږ مجبور شو چې له زوره کار واخلو او ټرمپ مجبور شي چې موږ پرېږدي. دا دروغ دي چې دوی قانوني لار راته جوړوي، ځکه چې زموږ شمېر ډېر دی او امکان نه لري.
ولسمشر ترامپ د مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو د پلان پر عملي کولو ټینګار کوي او پرون یو ځل بیا وویل که کانګریس د دیوال د جوړولو بودیجه منظوره نه کړي دای به په اجرایوي فرمان سره د فدرال حکومت دفترونه وتړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا یوه پلټون کې وسیله د مریخ په مخ کینولې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې باید ووایو په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر نوې پیښه په اروزګان ولایت کې نن ثبت شوه. له دې سره په افغانستان کې د روان میلادي کال په ترڅ کې د پولیو د ټولو پیښو شمېر 16 ته او په جنوبي حوزه کې 14 ته ورسېد. عزالله پوپل په همدې اړه رپورټ رالیږلې.
روغتیایي مقامات وایي چې د ګذر نوې پیښه د اروزګان ولایت د شهید اساس په ولسوالۍ کې لیدل شوې. ګذر وهلی ماشوم هلک دی او 3 کاله عمر لري. د جنوبی حوزې د کتلې مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل چې د ګذر د نوې پیښې طبي معاینات دوی ته تازه رسیدلي. نوموړی زیاتوي چې د پیښې په اړه دوی اندېښمن دي او په روان کال کې جنوبی حوزه تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري.
متاسفانه په روزګان کې پولیو یو بل مثبته پیښه هم راغله. دا زموږ لپاره واقعاً بیا هم یو خوشنوونکی خبر و. سمو څور لسمه د پولیو پیښه په دې حوزه کې مثبت علت یې دا شی دی چې شهید اساس ولسوالۍ ته تیرو اتو میاشتو رئیس هلته د ځایي مسؤلینو له لورې کور په کور باندې کمپاین ته اجازه نه ورکوي.
د روزګان روغتیایي مقامات وایي چې د ګذر وهلي ماشوم کورنۍ له واکسین سره مخالفت درلودي. د نوموړي ولایت د عامي روغتیا رئیس ډاکټر خاناغا میاخیل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ګذر وهلي ماشوم کورنۍ د شهید اساس ولسوالۍ د کورک د کلي اوسیدونکي ده او ماشوم ته یې هیڅکله هم واکسین نه دی عملي کړی.
او دا هغه فامیل ده چې رات فامیل ستره ستونزه د پروزګان ولایت کې خاصا شهید اساس کې داده چې تیرو اته میاشتو را په دې خواته طالبان د خو د کمپاین د تطبیق ممانعت کیږي. اکثره خلک سواد نه لري. په مجموع کې خلک د ولایت په کچه د واکسین د تطبیق سره مشکل نه لري. موږ کلی ته ساحو ته خپل ټیمونه استو.
روغتیایي مقامات وایي چې د ګذر د نوو پیښو له زیاتوالي سره به د واکسین د عملي کولو په کمپاینونو کې له نوو لارو چارو څخه کار واخلي. د دولت وسوال مخالفین د جنوبی ولایتونو په نام نو ولسوالوي کې لاتیرو اتو میاشتو راهیسی کور په کور د واکسین له تطبیق سره مخالفت لري او پر ځای غوښتنه کوي چې یاد واکسین دی کلی په کلی عملی سي. د جنوبی حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت په دې اړه وایي چې له واکسین څخه پاتې سو ماشومان ته درسیدو لپاره خپلې تګلارې ته تغییر ورکړي او هڅه یې داده چې تر هر ماشوم پرې واکسین ورسول سي.
موږ په یو بل تګلار باندې کار کوو ترڅو وکولای شو هغه کوچنیانو ته د واکسین څخه پاتې وي هلته ځان ورسوو. دا په کندهار ولایت کې ځینې ولسوالۍ د کندهار یو تعداد ولسوالۍ د روزګان او همداراز وو ولسوالۍ د هلمند د دې لپاره اوس په خاص پلان باندې کار روان دی چې موږ به انشاءالله راتلونکې میاشت په دې کې به د هغو لارو څخه استفاده وکړو.
روغتیایي چارواکي وایي چې جنوبي ولایتونه د ماشومانو د ګذر د ناروغۍ له لوی خطر سره مخ دي. د پولیو لنوی پیچ سره پروان کال کې د کندهار، هلمند او روزګان په ولایتونو کې د ګذر ټولی پیشي 14 ورسېدلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام
0.15. قدر منوریدونکو، د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا یو پلټونکو وسیله د مریخ په مخ کېنولې ده. دغه وسیله مریخ ته د رسیدو په خاطر په شپږو میاشتو کې 402 میلیون کیلومتره مزل کوي. چارواکي وایي چې نوې وسیله به پلټنې پیل کړي او ساینس پوهانو ته به د مریخ په هکله معلومات راټول کړي. پام وکړئ په دې هکله رپورټ ته.
د سلګونه میلیون کیلومترو واټن څخه د بریالیتوب خبر راغی. استول شوی ماشین انسایټ مریخ ته ورسید. دغه ماشین ته 2 کلن ماموریت ورکړ سوی چې د مریخ د منځ حال احوال معلوم کړي. ساینس پوهان تمه لري چې انسایټ به داسې معلومات راغونډ کړي چې د مریخ ډیر ناسپړلي رازونه به څرګند سي.
موږ به د تودوخې درجه او د مریخ د نور فزیکي وضعیت څېړنې هم وکړو. یو ماشین به مریخ منځ ته 5 متره او یا 14 فوټه ورکوز شي چې هلته څه حال دی.
د ناسا ساینس پوهان هڅه کوي په دې پوه سي چې مریخ 2 میلیارد کاله پخوا څنګه جوړه شوې ده. د مریخ په اړه ترلاسه کیدونکي معلومات به له دې ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د شمسي نظام په اړه د پوهاوي نوې دروازې خلاصې کړي او عام انسانان به په دې پوه سي چې له دې خاورینې ځمکې هاخوا نړۍ لویه ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. په کندوز کې کاروانګر وایي چې د ژمي په فصل کې هم کښت او کار دوام لري. دوی وایي چې تر پلاستیکي چتر لاندې سبزیجات کړي او حاصلات په مارکیټونو کې خرڅي. په عین وخت کې 500 مېرمنو ته د کرنې زده کړه ورکول شوې ده. ګل ابن ازمن په همدې موضوع رپورټ را لېږلې.
دهقانان وایي چې په گرین هاوس یا تر پلاستیک لاندې د سبزیجاتو د کښت عاید تر هغه کښت زیات دی چې په خپل موسم کې وکرل شي. هغو دهقانانو ته چې د زراعت ریاست د ملاتړو موسسو لخوا گرین هاوسونه جوړ شوي، تر هغې اضافه نورې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي. دوی وایي چې د ژمي پر وخت تازه سبزی نه پیدا کیږي، نو ځکه یې نرخونه لوړ او د دوی عایدات زیات دي.
او په دې کې مې څه کار وکړ، د دې ګټه مې څه ولیده، دا نه خونه ګټه لري، دا نور د نور زمکو باندې ما په خپل شخصي پیسو باندې شنه خونه جوړ کړی دي او د دې ګټه زیات دي. په دې سه په دې زمې کې دلته دا ترکاری باب څه دا بل ولاتونه راته وس ته خپل حاصلات هم د خپل قندوز کې مصرفیږي.
په قندوز کې د زراعت ریاست او د هغوی د ملاتړو موسسو لخوا تر 0 تنو زیاتو دهقانانو ته چې ښځې هم پکې شاملې دي گرین هاوسونه جوړ شوي دي. یو وخت په قندوز کې له اوړي پرته په بل موسم کې تازه سبزی نه پیدا کېده او د اوړي پر وخت به هم تازه سبزی له نورو ولایتونو راوړل کېدله.
گرین هاوس هاګر د قندوز نو کم کم رواج ده. دغه سابق دای جناب
گرین هاوسونه په خوا په قندوز کې نو اوس لګ لګ رواج شوی دی. ک دهقانان د دې لاندې سبزی وکړي، د ژمي پر وخت ورته خې پیسې ګټلې شي. د قندوز د زراعت مسولین وایي چې په دغه ولایت کې تر 0 زیاتو دهقانانو ته گرین هاوسونه جوړ شوی او اوس مهال ترې ګټه اخلي.
باید بر درسلام هدف است ایجاد و احداث یک گرین هاوس در ولایت قندوز، تولید سبزیجات.
په قندوز کې د گرین هاوسونو د جوړولو هدف دا دی چې په گرین هاوسونو کې د سبزیجاتو د کښت لپاره د دهقانان او نور خلک ښه عاید ولري. نوموړی وایي چې دوی په ولسوالیو کې هغو میرمنو ته هم گرین هاوسونه جوړ کړي چې د جګړو پر وخت یې د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او یا یې هم اقتصاد کمزوری و. په قندوز کې د گرین هاوسونو له جوړولو او د سبزیجاتو د کښت د عاید د لوړوالي په خاطر اوس اوړی او ژمی تازه سبزی پیدا کیږي.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هره سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. درنو اوریدونکو روانه خبرونه په امدیزی پای ته رسیدي، خو له یادمونه وزي چې د پسې دری خبرونه پیلېږي. د دری خبرونه په سبا د رڼا ځانګړې ونیزه د ښځو خبرونه واوري چې پکې د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي غږیږو. د مختلفو ولایتونو نه به خویندې راسره وغږیږي چې دوی د شپاړس ورځنۍ روان کمپاین په څه رقم فعالیتونو دوی ترسره کوي. نو درنو خویندو، ساسې اشتراک هم په خپرونه کې شرط دی. تربیام خدای ملشه.